د ماخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، احمد تکلیم او د آزادۍ رادیو د دې ماخامنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستاسو په خدمت کې یم. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله کوي چې د ولایتو له امنیه قمندانانو او والیانو سره د ولسمشر اشرف غنی احمدزي وروستۍ ټلیفوني خبرې به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي، او افغان لوبغاړي له آسیایي المپیک څخه له دوو مډالونو سره وطن ته راستانه شول. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلالزی یې وړاندې کوي.
هم کرید د سات د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی افغان امنیتی توکون ته ډاډ ورکړی چې امریکا سره په امنیتی او دفاعي تړون کې ټول امکانات به ورته برابر شي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي پروژو سرمفتش یو شمیر لیکونه خبره کړی، او په هغه کې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د پروګرام د ځینې پروژو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او ویکتوریا نولان نن په کیف کې د لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی افغان امنیتی ځواکو ته نن ډاډ ورکړ چې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون کې ټول امکانات به برابر وي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ښاغلی احمدزی نن په ریښخور کې د ملي دفاع وزیر او د ځانګړو عملیاتو د فرقې له مشرانو سره خبرې کړي. ولسمشر سشکال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره مهم بللی، ځکه تر روان کال تر پایه زیات نړیوال ځواکونه وزي، او ژمنه یې کړې چې د هوایي ځواک د ستونزو لپاره به د حل لارې پیدا کړي. د پوځي کتونکو په باور د افغانستان د هوایي ځواک کمزورتیا د امنیتي ځواکونو د روزنې څرنګوالی او د تجهیزاتو محدودیت هغه ستونزې دي چې د امنیت ټینګولو په برخه کې افغان ځواکونو ته خنډ پیدا کولای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې له والیانو او امنیه قمندانانو سره د ولسمشر اشرف غنی احمدزي خبرې به د افغانستان پر امنیت مثبت اغیز وکړي. ښاغلی احمدزي د شنبه په ورځ له والیانو د قول اردوګانو له مشرانو او امنیه قمندانانو سره د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویا نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل
د افغان ولسمشر خبرې د ولایتونو له لومړۍ درجه پولیسو یعنی امنیه قمندانانو سره د دوی د روحیې سوق او لارښوونې لپاره ګټورې تمامېږي. دا لومړی ځل دی. زه فکر کوم چې دا به زیات ګټه وکړي چې د ولایتونو امنیه قمندانان مستقیم له ولسمشر سره په تماس کې وي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د څارنې اداره نای وایي امریکایي خبریال ماتیو روزنبرګ ته د ستنېدو اجازه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه خوشبيني پیدا کوي. د نای مسؤل صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل
دولت‌های موفق همیشه رسانه ها و خبرنگاران
ده دوی بریالی دولتونه تل خبریالانه او رسنی د لپاره حمایت کوي چې د خلک په اسانۍ حکومت او ول سره نږدې کولای او ترمنځ موثر ارتباط ټینګولای سي. د افغانستان خواني حکومت د اگست په میاشت کې د ولسمشي ټاکنو پړه د نیویورک تایمز د یو راپور تر خپرېدو وروسته ماتیو روزنبرګ له دې هیواد ویوست. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي پروژو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار نن یو شمېر لیکونه خبره کړې، او په افغانستان کې د قانون او نظم د حاکمیت د څارنې لپاره د امریکا د نړیوالو مرستو د یوې ادارې لطفا د کار په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دا دفتر د امریکا د پراختیایي نړیوال پروګرام یوسید په چوکاټ کې فعالیت کوي، او د افغانستان د ملي پولیسو د ماشونو ادارې په لاس کې ده. امریکا او نورو مرسته کوونکو د پروګرام ته له 2002 میلادي کال راهیسې لښته لږه درې میلیارد او ولس میلیون ډالر ورکړی دي. د امریکا د سرمفتش جان سوبکو لخوا پیولیک کې ویل شوی چې دوی د هغو ګډوډیو په اړه اندېښنه لري چې پر اساس میلیون ډالرو د ضایع کېدو یادونه شوي. په دې لیکونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ادعا او پر اساس د لطفا د پروګرام لخوا لسګونو میلیارد ډالر بې ځایه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آسیایي لوبو د سپینو زرو له مډال سره کورته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولان نن په کیف کې د لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي میرمن نولان به په اوکراین کې د روانو اصلاحاتو په اړه د امریکا د همکارۍ په ژمنه د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت ته سمېدو او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. د امریکا د بارنوی چار د وزارت مرستیاله په داسې وخت کې اوکراین ته ځي چې د دې هیواد حکومت په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو وسلوالو تور لګولی چې د اوربن له موافقې تازه سرغړونې کړې. د اوکراین د پوځ ویان نن ویلي چې په تېرو 3 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 اوکراینی عسکر د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په حملو کې وژل شوي. له بله پلوه د دې هیواد په ختیځ ښار دونیتس کې چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دی د وسلوالو یو مشر ادوارد بوسالین ویلي چې په تېرو 3 ساعتونو کې یې 3 وسلوال د هوایي ډګر شاوخوا چې د کیف د ځواکونو په لاس کې دي وژل شوي دي. د ناتو نوې عمومي منشي وایي دا تړون په ختیځ اروپا کې د خپلو متحدانو د دفاعي چارو د پیاوړي کولو لپاره د هڅو ترڅنګ له روسیې سره د معاصرو اړیکو ټینګول غواړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن په وارسا کې د پولند له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په خبري کنفرانس کې وویل دی وایي تاسو پوهیږئ چې دا د ناتو د عمومي منشي په توګه زما لومړی بهرنی سفر دی او دا د دغه سفر څخه څرګنده ده چې موږ تر کومه حده په خپل تړون کې د پولند غړیتوب ته متحد یو. ناتو تړون د خپلو متحدانو دفاع او ملاتړ کوي. او یو امریکایي فوټو ژورنالیست چې په ایبولا ویروس اخته سوی د درملنې لپاره متحدو ایالاتو ته ورسید. ژورنالیست اشوکا موکوپو 30 کلن دی او په لایبیریا کې د امریکا ان بی سي ټلویزیون لپاره کاسي کوله.
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونه کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد لپاره سګنای کال یو ځانګړی کال بللای. د چولې په څو شیبو کې به درته وایو. افغان ولسمشر همدارس د ولایتو له امنیتي او اداري چارواکو سره پر ټلیفون خبرې کړي. دا اقدام په هیواد کې د امنیت له ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟
دا بالکل دی خپل وظایف ته متوجه کیږي. بل اخر دی خپل تمام فعالیتونه د معارضي امان کوي او پوهیږي چې له موږ نه څه پوښتنه کوي.
د رسنیو د څار ټولنه یا نای د حکومت د هغې پریکړې هر کلی کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. آیا په افغانستان کې د نوي حکومت له راتلو سره د سولې هدف ته رسیدل اسانه شوي؟ د دې پوښتنې ځواب به د طالبانو د واکمنۍ د وخت د یوه مقام له خولې واورئ.
نسبت پخوانه به اوس د سولې پروسه اسانه وي او په دې لړ کې به سابقو تجربو نه په صحیح توګه استفاده کیږي.
او افغان لوبغاړي په آسیایي اولمپیک لوبو کې د 2 مډالونو لګټلو وروسته نن هیواد ته ستانه شول. زموږ غږله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی روان میلادي کال یو ځانګړی کال بللی. ښاغلی احمدزی نن وویل چې سکل بل نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. ښاغلی احمدزی دا څرګندونه د افغانستان د ملي پوز د ځنګړو عملیاتي ځواکونو سره د لیدو پر مهال کړی دی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان نوې منتخب ولسمشر وایي لنړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد بهیر په بشپړې دو سره به افغان سرتیري سل په سلو کې د خپل هیواد د ساتنې مسولیت پر غاړه ولري. د ولسمشر دفتر څخه په ویلامیه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې دغه بهیر ساش کال پای ته رسیږي. ښاغلی احمدزی روان کال یو ځانګړی کال بللی دی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د ملي اردو ځواکونو ته اړین امکانات برابروي. ښاغلی احمدزی دغه راز ویلي چې دغه امنیتی تړون په پلکې دو سره به د هوایي ځواکونو په ګډون د افغان ملي پوځ ټول ستونزې هوارې سي. ولسمشر احمدزی دا خبرې د دوشنبه پرس په کابل کې د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وکړه. نو موري دغه راز د هغې مقررې د ژر تر ژره ترتیبې دوه خبره هم وکړه چې لمخې به بریدمنانو ته د افسر کېدو په برخه کې د پرمختګ زمینه برابره سي. هغه زیاته کړه هغه سرتیری باید وستایل سي چې د کمانډو ځواکونو په چوکاټ کې د رضاکار په توګه دنده ترسره کوي. د ولسمشر په خبره دغه سرتیری باید له ټول موجود امتیازاتو برخمن سي. افغان ولسمشر داس مهال د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د محتوا د بلکې دوه ډاډ ورکوي چې افغانستان د سپتمبر پر 10مه نیټه له ناتو سره هم یو امنیتي تړون لاسلیک کړ. دغه تړونونه د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور ته قانوني چوکاټ جوړوي. د افغانستان نوی ولسمشر د دوغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې د دغه هیواد ګاونډیو ته ډاډ ورکړ چې دا اقدام به هغوی ته هیڅ ډول خطر پېښ نه کړي. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د دغه تړون لاسلیک ته اړتیا درلوده.
د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي سکل بل نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد بهیر بشپړ شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د ولایتونو له امنیت قمندانانو سره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی ټلیفوني خبرې به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي. د جمهوری ریاست سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر احمدزی پرون د ټلیفون له لارې د هیواد له والیانو، امنیت قمندانانو او د قولي اردو له قمندانانو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګډې هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی په هیواد کې د امنیت د ښه خوندي کولو په هدف نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. د دوشنبه په ورځ په ار کې جنو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروګرامونو په لړ کې ولسمشر احمدزی د لوی اختر په لومړۍ ورځ د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیت قمندانانو او د قول اردو له قمندانانو سره په ټلیفون کې د امنیت د تامین په هدف خبرې وکړې او ځانګړي سپارښتنې ورته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم تاییدوي چې ولسمشر د هیواد لومړی درجه امنیتي مسؤلینو ته د امنیت په اړه لازمي لارښوونې کړې. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر په خپلو خبرو کې امنیت قمندانانو ته ویلي چې په ولایتونو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لا لوړاندې تدابیر ولري.
د افغان ولسمشر خبرې د ولایتونو له لومړۍ درجه پولیسو یعنی امنیت قمندانانو سره د دوی د روحیې سوق او لارښوونې لپاره ګټورې تمامېږي. دا لومړی ځل دی زه فکر کوم چې دا به زیات ګټه وکړي چې د ولایتونو امنیت قمندانان مستقیم له ولسمشر سره په تماس کې وي.
لا ارڅخه په خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې ولسمشر احمدزی په هیواد کې د ډاډمن امنیت په هدف لړټولو والیانو او امنیتي مسولینو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راغلی چې یو شمیر ولایتي مسولینو ولسمشر ته ویلي چې د امنیتي مسولینو د ښې همغږۍ په پایله کې په ځینو سیمو کې امنیتي پیښې راکمې سوې دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه خبرې په داسې حال کې کړې چې ښاغلی احمدزی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې د حکومت لومړیتوب یې په هیواد کې د سراسري امنیت ټینګول وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسمشر دغه کارنیک او ګټور اقدام بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور. په افغانستان کې له رسنیو د څار یوې ټولنې نای د افغانستان د حکومت لخوا افغانستان ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال د ستنېدو د اجازې ورکولو هرکلی کړی. د ولسمشر حامد کرزی حکومت په 13 اگست میاشت کې ماتیو روزنبرګ په دې تورن کړ چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد یو راپور خپور کړی. نای هیله لري چې نوی افغان حکومت به د خبریالانو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
نای له رسنیو څخه د څارنې ټولنه وایي د نوي افغان حکومت لخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته افغانستان ته د راتلو اجازه ورکول د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب پړه یو هیله بخونکی ګام دی. د دې ټولنې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د نیویارک ټایمز د خبریال ماتیو روزنبرګ لخوا خپور شوی مطلب د افغانستان له ملي ګټو سره په ټکر کې نه و او له افغانستان څخه د نوموړي د وستلو پړه د پخواني حکومت پریکړه غیر مسؤلانه و. نوموړي ویل ماتیو روزنبرګ هغه څه لیکلي و چې د انتخاباتي لانجو پر مهال د افغانستان په سیاسي او شخصي محفلونو کې مطرح کېدل.
به باور ما اون مطلب در تناقض با منافع ملی افغانستان قرار نداشت. خب یه خبرنگار منابع خودش را داشت و این مسائل به گوشش رسیده بود در صحبتهایی که با افراد و اشخاص داشته و این مطلب را نگاشته بود.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د 13 اگست میاشت په وروستیو کې د انتخاباتي شخړو پر مهال د نیویارک ټایمز خبریال په دې ویلو سره چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی له افغانستان څخه وویست. روزنبرګ د نامعلومو سرچینو په حواله په خپل مطلب کې لیکلی و چې که د انتخاباتو شخړه حل نشي نو ښایي یو شمیر افغان چارواکي د موقت حکومت د جوړولو لپاره اقدام وکړي. د لوی څارنوالۍ د وروستي اعلان له مخې ماتیو روزنبرګ کولی شي افغانستان ته راشي او په دې هیواد کې فعالیت وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی احمدزی او همکار داود سلطانزوی ازادي راډیو ته ویل نوی جمهور رئیس د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دی او همدې تعهد ته په پام سره د نیویارک ټایمز خبریال ته افغانستان ته د راتګ اجازه ورکړې ده.
افغانستان ولسمشر تصمیم ونیو چې د هماغه اراده په اساس او د هماغه تعهد په اساس بیان ازادي ته لګي. د دې خبرنګار د بېرته راستنېدو که دی وغواړي د افغانستان لپاره بېرته راستنېدو ته زمینه مساعده.
په افغانستان کې له رسنیو څخه د څارنې ټولنه یا نیوایي هیله ده چې نوی حکومت به د رسنیو د قانون په چوکاټ کې د خبریالانو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي څو ژورنالستان وکولی شي په ښه او ډاډمنه فضا کې خلکو ته حقایق ورسوي.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو د نیویارک ټایمز د خبریال ماتیو روزنبرګ ته د افغان حکومت لخوا د اجازه ورکولو په اړه راپور واورید. د یادونه ورده چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د حکومت د دې اقدام هرکلای کړای چې روزنبرګ ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ستون شي او په خپل کار باندې پایلو کړي او خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې نن خبر شو د افغان حکومت دا اقدام د رسنیو ازادۍ ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د حکومت د پاموړ ژمنې او پاملرنې یو نه خبرلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل لوري د مراسمو پر مهال او لدې مخکې ویلي و چې د سولې بهیر ته لومړیتوب ورکوي او دا بهیر باید د ده د راتلونکي حکومت پر مهال ترسره شي. آیا په افغانستان کې د سولې راوستل اسانه کار دی؟ په دې اړه ملالۍ بشیر په ملګرو ملتونو کې د طالبانو رژیم له د رژیم له پخوانی استازي او د سولې د عالی شورا لغړی عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړي.
زموږ غوښتنه او مشوره د تل لپاره دا و چې په دې تلون په امضا کولو کې د عجله ونیسي او د وسلوال مخالفینو سره دا مسایل شریک شي، هغه دې په اعتماد کې واخیستل شي. منتها دغه پروسه د مذاکراتو یا پروسه د اعتماد سازي دومره مشکل او مغلقه وه چې د افغانستان حالاتو د نړۍ حالاتو نوي دولت ته د دې فرصت نه ورکول چې دا ډول معاهده امضا نه کړي. خو سره له دې هم ډاکټر صاحب اشرف غني په هماغه د معاهدې د امضا په وخت کې په صراحت باندې وویل چې دغه معاهده قابل تجدید ده. د دو کلو په دننه دننه هر طرف کولای شي چې خپل تجدید نظر وکړي په دې معاهده باندې. که چیرته په افغانستان کې سوله راځي، جګړه پای ته رسیږي، دا ډول معاهدات باور نه کوم چې هغه د دې په وړاندې مانی وګرځي. دا ځکه چې په معاهده کې داسې مواد موجود دي چې طرفین کولای شي په دې باندې تجدید نظر وکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د اختر په ورځ او له هغه مخکې هم پر ټولو مخالفینو ږغ کړی چې د سولې د بهیر برخه سي. ستاسو په نظر د افغانستان نوی حکومت باید د سولې بهیر په څه وړ پر مخ بوزي؟
په افغانستان کې د بحران د حل کولو لپاره او سولې راوستلو لپاره متأسفانه طرفین نه دي. په دې کې مختلف عناصر موجود دي. مهمه عناصر د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بین المللی ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي، تر څو چې دا درې سره عناصر په دې کې شامل نه وي او په دې کې مخلصانه ګام وانخلي او یقینا یو سیاسي اراده دي افغانستان د قضیې د حل لپاره موجوده نه وي، نو نسی کېدای چې په اسانی باندې په افغانستان کې سوله رامنځته شي. بناً موږ د درې سره اړخونو نه غواړو چې په مخلصانه انداز باندې د سولې ډګر ته راوړاندې شي. د ټولو نمخ کې د اعتماد سازی په پروسه باندې شروع وشي. ورسره د سیمه ایزو هیوادونو رول ډیر ارزښتمن ده. سوله ایز هیوادونه په دې باندې متقاعد کی او په دې باندې هغوی ته قناعت ورکړ شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات هم د دې لپاره د سولې د ثبات په ګټه باندې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به له پخواني ولسمشر سره په توپیر سره د سولې او افغانستان لپاره نوي او مثبت کارونه وکړي؟
دمره ویل کیږي چې اوس په افغانستان کې کم شرایط ډیر زیات بدل شوی دی، کم د افغانستان حکومت زیاتې تجربې ترلاسه کړې دي. جناب ولسمشر، سابق ولسمشر کرزی صاحب ډیر زیات تجربه په دې کې ترلاسه کړې دي او هغه تجربې ټولې د نوي حکومت په وړاندې باندې پرېږدي. زما په عقیده باندې نسبت د پخوا نه به اوس د سولې پروسه اسانه وي او په دې لړ کې به د سابقو تجربو نه په صحیح تو باندې استفاده کېږي. نو زما په عقیده باندې چې نوی حکومت په دې شرط باندې چې په حکومت کې شامل عناصر د ولسمشر سره مرسته وکوي او هغه هم مخلصانه ګام واخلي، لکه څنګه چې د کمپاین د انتخاباتي مبارزاتو په وخت کې ملت ته وعده ورکوله چې موږ به سولې ته اولیت ورکوو، نو زه باور لرم چې نوی حکومت د زیاتو امکاناتو نه برخمن ده چې د سولې په ډګر کې مخ په وړاندې باندې ولاړ.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رژیم استازی او د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې په دې برخه کې د حج نه تاسو خبرو چې په داسې حال کې چې د حج مراسم د پای ته رسېدو په حال کې دي، د افغان حجیانو د بیرته ستنېدو مسله به څنګه کې، یو افغان حکومت په دې برخه کې څه تیاری او آمادګۍ نیولې دي؟ په دې اړه د معلوماتو لپاره همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی د ټلیفون په مستقیم علی کرا سره دی. نیازی صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله. د افغان حجیانو د ستنېدو لپاره مو کوم تدابیر نیولې دي په داسې حال کې چې د حج مراسم په ختمېدو دي؟
اول خو ټول ته سلامونه ورز کوم په مختصره توګه کتاش ته د شارشتر کوم. الحمدلله سکه د حجیانو ترحیل یا انتقالات د مکینه منا ته او بیا عرفات ته او بیا بیرته مزدلفې ته او منا ته د کوم ځایونو کې چې د ریل امکان و په ریل باندې وسو، کوم ځای کې چې د موټر هغه د یوازینی انتخاب و هلته په موټر باندې دوی انتقال کړل. نن حاجي صاحبانو زموږ ګزارش دی چې ټول په خیر سره جمرات وویشتل او هیڅوک هم خلکه پاتې نه دي. د دې شاعري د ادا کولو نه فقط هغه کسان پاتې دي چې هغوی یوه شپه اضافه بیا په مینا کې کوي. نور زموږ ټول حاجیان الحمدلله د اتلسو دفترونو یا مکتبونو د متوفینو د هغونه چې مونږ ته ګزارش راغلی دی ټول الحمدلله په خیر او په سلامتۍ سره دغه وویشتل جمرات او مکی خواته حرکت را کړی. دمونږ سکالې دوی ته د تغذیه یا د اشی پروګرام و دیارلس وخته ډوډۍ دوی ته په مشاعرو کې ورکړل سوله په ډېره ښه توګه باندې الحمدلله. غیر د یو مورد نه د دې دیارلس وغم په یو مکتب یا په یو متعرف په خیمه کې چې هغه هم جبیره سو. نور کوم داسې شکایت مې نه ده اورېدلی چې دوی د ډوډۍ د برخې شکایت کړی دی. واضح ارشاد پروګرامونه ډېر ښه جریان لري. د
نیازی صاحب، که د ستنېدو د پروګرام په اړه هم لطفا معلومات راکړئ چې ستاسو وخت کم دی.
د ستنېدو پروګرام نن پست ارمی دولس بجو نه جمرات یا د عامو افغانستان د خلکو په اصطلاح باندې شیطانانو د ویشتلو مراسم درېمه ورځ ختم شول او حاجي صاحبان د مکې خواته سره رسېدلي څه په لاره کې دي. البته د دوی انتقالات هغه څوک چې ضعیفه وو هغوی د موټرو په واسطه باندې انتقال شول او څوک چې پیاده تګ وسیله لرله چې د موټرو راتګ درې څلور ساعته په لار کې نیسي او د دوی دغه ځایونه چې دي د دوی د تعمیرونه ډېر لنډ دي د جمراتو منطقې ته، یعنی حتی په شلو دقو کې دوی رارسېږي. نو هغه څوک چې تکړه وو هغه هغه په خپلو پښو راغلل، هغه څوک چې ضعیفه وو د هغو دپاره موټر برابر کړل الحمدلله بدون د کوم مشکله دا کار وسو. ورک حاجیان نه لرو، سکالې مریضان مشکل نه لرو، ترافیکي حادثې او دیارلس څوارلس حادثې وسولې خو د هغې په نتیجه کې څوک وفات شوي نه دي. فوتي فقط یولس کسان حاجیان لرو، یو پخوانی د ولسي جرګې غړی وو د هرات یو نماینده وو، هغه په خپل شخصي مصرف راغلی وو، هشت دلته په سعودي کې مقیم وو. هغه وفات شو او نور الحمدلله دې حاجان وزير ډېر ښه ده نازم په داخل کې مو کې نو کلوانګان دې معلومینو هرڅه الحمدلله په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدر منوریدونکو د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی و چې له سعودي عربستان څخه لمک سره د ټلیفون پر لیکه خبرې کولې.
خبری مجله اوري
د آسیایی اولمپیک په ولسم دور لوبو کې افغانستان دوه مډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سپینو زرو او احمد رومان عباسی په تکواندو کې د زیرو مډال وګټه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایی اولمپیک په لوبو کې لګډون وروسته نن سهار کابل ته راورسیده. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د دوشنبه په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې لوبغاړو ته د خراغلاس په مراسمو کې خبريالانو ته وویل د اولمپیک آسیایي لوبو ترڅنګ د افغانستان کرکټ الف ټیم په پرلپسې ډول هانګ کانګ او نیپال ټیمونو ته ماته ورکړه او له سریلانکا نه یې ماته وخوړله.
افغانستان کرکټ الف لوبډله وکول شه خپل پخوانی مقام حفظ کړي ویسد یعنی په دې معنی باندې بیا هم هغه دوه مقام ترلاسه کړي په څوارلس هېوادونو کې. زه امیدوار یم چې په راتلونکي کې د افغانستان ملي لوبډله نه یوازې د پیشاګیم کې بلکې په نړیوال جام کې تاسو اوس پوهېږئ چې موږ ملي لوبډله په نیوزیلند کې ده او پرونی هم په نیوزیلند کې یو ډېر پیاوړي ټیم ته ماته ورکړې وه.
دغه سیالي چې هر څلور کال وروسته ترسره کیږي په 2003 میلادي کال کې هم افغانستان کرکټ ټیم دوه مقام ترلاسه کړی وو. د اولمپیک پاسیای لوبو کې افغان لوبغاړو په یو لسو بیلابیلو څانګو کې ګډون کړی و چې په تکواندو برخه کې د برونزو میډال ترلاسه کړ. احمد رومان عباسی د تکواندو په برخه کې خپل قزاقستاني یمنی هندوستاني سیالانو ته ماته ورکړه خو له کوربه کوریایي سیال نه ماته وخوړله او د برونزو میډال یې ترلاسه کړ. هغلی عباسی د خپل بریا په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
باور وکړئ نن داسې احساس کوم چې افغانستان ته مې تر ټولو لوړ او عالي میډال راوړی دی. د خلکو او مینوالو بې ساری تشویق چې ګورم نور هم انګیزه اخلم. انشاءالله په راتلونکي کې به افغانستان ته لوی ویاړ راوړم.
په یادو آسیایي اولمپیک سیالیو کې د 15 هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی وو او په 6 څانګو کې بیلابیل لوبې ترسره کړې دي. دا چې ولې په یادو سیالیو کې افغانستان لږ بریا ترلاسه کړې د اولمپیک د کمیټې چارواکي وایي چې افغانستان په تیرو څلورو کلونو کې په ځانګړې ستراتیژۍ کار نه و کړی. د دې کمیټې عمومي رئیس فواد هاشمی وایي
دلیل تخنیکي
دلیل دا و چې فدراسیونونو په تیرو څلورو کلونو کې په مشخص پلان او ځانګړې ستراتیژۍ کار نه وکړی. کارونه یې روزمره وو. د فدراسیونونو په کچه کمزوري مدیریت د دې باعث شوی چې ښه نتیجه ترلاسه نه شو کړی. ولې د آسیا په کچه د افغانستان درجه بندي سږ کال ښه وه.
هغه زیاته کړه چې په راتلونکي آسیایي اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف په ځانګړي پروګرامونو کار وکړي او ښې لاسته راوړنې به ولري. آسیایي اولمپیک سیالۍ په 1988 کال کې رامنځته شوې او هر څلور کال وروسته یو ځل ترسره کیږي چې په 2010 میلادي کال کې په چین کې ترسره شوې.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کوردی ځواکونو چې د امریکا د هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره دی پروند د اسلامي دولت له وسلوالو سره د سوریه پر پوله د یو مهم ښار د نیولو لپاره جګړې ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې په سیمه کې یو ستراتیژیک غر نیولی خو د دوی پرمختګ د هوایي بریدونو له کبله سست شوی دی. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د سوریه سرحدي ښار کوبانی یو ځای چارواکی ادریس نحسین وای اسلامي سخت درید له ښار څخه یوازې 1 کیلومتر لري دي او یوازې هوایي بریدونه کافي نه دي چې د دوی مخه ونیسي. د بهرني ائتلاف ځواکونو او د مځکني کوردی جنگیالیو ترمنځ د همکاري د نشتون په اړه هم شکایت وکړ. د بهرني حقوقو لپاره لندن میشته د سوریه څارونکو ډله وای چې یو کوردی شذ د کوبانی په ختیځ کې د اسلامي دولت پر یو پوسټه ځانمرګ بریډ وکړ. د اسلامي دولت پر ضد په نړیواله جګړه کې کوبانی چې د ترکیه له سرحد سره د دې یو مهم ځای دی. د امریکا مرکزی قومندې په یو اعلامیه کې راغلی چې امریکایي پوځ 13 ورځې په سوریه کې 3 هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې پرون د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد جنگي جیټ بمبار الوتکې او هلیکوپټر هم په شپږ نورو حملو کې وکارول شول. د بشري حقوقو لپاره لندن میشته د سوریه څارونکو ډلې په وینا لږ تر لږه 3 اسلامي سختریز جنگیالي او د دې کوردی شهر 3 ساتونکو د 13 ورځې په نشته کې وژل شوی دی. د اسلامي دولت سختریزو د سپتمبر په 14 د کوبانی د کنټرول تر لاسه کولو هڅې پیل کړې. دوی غوښتل د ترکیه او سوریه ترمنځ اوږد سرحد ونیسي. کله چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخ پر وړاندې ولاړل، لشاره او شاو خاصمو څخه 1,63,000 کسانو خپل کورونه پرېښول او ترکیه ته وتښتېدل. د اسلامي دولت سنی سخت دریځ ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل واک لاندې کړې او د جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړ. پر دې ډلې د پراخو تیریو تورونه دي، لکه ډله ییزې وژنې، برمته کول، تشدد او د ښځو په زور کنیزې کول. له هغه وروسته چې امریکا په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې، امریکا د دې ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړ. په عراق کې په هوایي بمباریو کې برطانیې او فرانسې، او په سوریه کې په هوایي بمباریو کې 5 عربو هیوادونو، بحرین، اردن، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو برخه اخیستې ده. د بلجیم د دفاع وزارت وایي پرون د دې هیواد F-14 الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد خپلې لومړۍ بمباری پیل کړې.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې مخه